امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د سوری حکومت د ټول حلب کنټرول تر لاسه کړ پولیسو په استرالیا کې وټنه په دې شک نیولې دي چې د کریسمس پر رخصتۍ کې د بم چوونو نیت درلود او د روسي جمهور رئیس وايي پوځي د ټولو دښمنانو مقابله کولی شي
نن جمعه ده د 1415 کال د جدي د میاشتې دریمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې درويشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ په حق له مهم مطالب اوریدلې سي اوس به پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو وړاندې
کوم السلام علیکم د روسي جمهور رئیس وايي پوځ د هر دښمن مقابله کولی شي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وايي چې د روسي پوځ د هر دښمن په مقابل کې ځواب ویلی شي خو باید چې خپل اتمی جبهخانه قوي کړي ښاغلی پوتین چې د هیواد جګپوړ امنیتي چارواکو ته وینا کوله ویل چې په دې هیواد په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د هر تیری کوونکي په مقابل کې زیات قوت لرو جمهور رئیس پوتین همدارنګه وویل د احتمالي خطرونو د شنډولو لپاره باید چې روسیا هر څومره زر چې کیږي خپل پلانونه بدل کړي پوتین وویل د اتمی وسلو په برخه کې د روسیې د قوت زیاتول باید چې د 2018 کال تر ټولو مهم هدف وي د روسیې جمهور رئیس همدارنګه وویل د اتمی ستراتیژیکو ځواکونو جنگي وړتیا باید چې پراخه شي په ځانګړي ډول د توغندیو په برخه کې چې وکړه شي پر اتلونکو کې د مزایلو د هر ډول دفاعي سیستم نه تیر شي کارپهان په دې باور دی چې د ناټو د ځواکونو په پرتله د روسیې پوځ اوس هم ډیر کمزور دی خو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سختو هلو ځلو له وجې پوځ ورس په ورس د ټکنالوژۍ په برخه کې قوي کیږي د ختیس حلب نه پرون د پنځمې پر ورځ د مخالفو وسلوالو او ملګري خلکو ورستۍ موټر روان شو او په دې سره ټول حلب د حکومت لاس ته ورغی ختیس حلب د تیرو څو کلونو را په دې خوا د یاغیانو په لاس کې و د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی
د ختیس حلب د کنټرول تر لاسه کول په تیرو شپږو کلونو کې چې د سوریې د حکومت په خلاف وسلواله مبارزه پیل سوې ده د جمهور رئیس بشار الاسد لپاره تر ټولو غټه کامیابي ده د سوریې پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو او ملګرو ځواکونو د قربانیو او اتلولۍ په نتیجه کې په حلب کې امنیت او ثبات بیرته ټینګ سو په ختیس حلب کې چې د حکومت په لاس کې دی د سوریې حکومتي عسکرو او عامو خلکو خوشی شودله او ویلي چې ختیس او لویدیز حلب نور پای ته ورسید او یوازې یو حلب ترې جوړ سو په همدې حال کې مخالفینو ویلي دي چې حکومت ته د ختیس حلب په لاس ورتلل د هغوی لپاره ستره ناکامي ده د احمد الخطاب په نامه یو مخالف چې د مطبوعاتو په برخه کې کار کاوه ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د حلب د سقوط نیټه به هیڅکله هیره نه کړي د ختیس حلب څخه د ملکانو او مخالفینو د وتلو موافقه د ترکیې او روسیې په منځګړتوب سوې وه ملګري ملتونه وایي چې د دې موافقې له مخې تقریبا 15,000 وسلوال مخالفین او ملکي خلک د ختیس حلب څخه ووتل او هغو سیمو ته ولاړل چې د مخالفینو په لاس کې دي په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي چې د 4,000 څخه زیات وسلوال په شخصي موټرو او لاریو موټرو کې د ختیس حلب څخه ایستل سوي دي شافی سردار امریکا جاغ واشنگټن
او دا هم د افغانستان دولن خبرونه د جمهور رئیس د لومړي مارشال دفتر د لوی څنړولې لخوا د احمد شي په قضیه کې د جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول منی خو د څنړولې د اقدام غیر قانوني بولی د جمهور رئیس د لومړي مارشال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرهمند امریکا غا اکثر په مرکې کې وویل چې د لوی څنړولې د کورنی او بهرنی امنیت د څنګه څخه جلب مخامخ د جنرال دوستم په نامه صادر شوی دی او د چهارشنبه د ورځې په مازیګر د دفتر ته رسیدلی دی بل پلو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې لیکلی دی چې د قندار په معروف او د کونړ د سرکڼو په ولسوالۍ کې د ډیورند د کرخې لخوا له هغې خوا څخه د پاکستانی پوځیانو د وروستیو راکټي حملو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. ورته د افغانستان د جمهوري ریاست اعتراض رسمي یاداشت ورسپارلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د لومړي سیاسي دفتر رئیس محمد موسی عارفی په خپل دفتر کې د پاکستان د سفیر ته د رسمي یاداشت د سپارلو پر وخت ټینګار وکړ چې په افغانستان د پاکستانی پوځیانو لخوا د راکټونو دا ډول توغول په داس حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي لمسوونکی او کړکیچن اقدام دی. او دا هم نړیوال خبرونه. د اسلامي دولت یادایش ډلې یو ویډیو خپره کړې ده چې ګمان کېږي د ډلې د ترکیې دوه عسکرو ته په ژوندون وور اچولی دی او وژلې دي. په امریکا کې د سایټ استخباراتي اداره چې په انټرنیټ کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري وایي داعش دغه ویډیو پرون خپره کړې ده. په ویډیو کې ښودل کېږي چې دوه ترکی عسکر د یو قفس نه په داس حال کې رایستل کېږي او اور ورته اچول کېږي چې لاسونه یې شاته په زنځیرونو تړل دي. په خپله ترکی چارواکو تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. پولیسو په استرالیا کې وطنه نیولې دي چې ګمان کېږي پلان درلود د کرسمس پر رخصتیو کې به می چاودنې وکړي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
پولیسو دغه کسان پرون د پنځشنبه پر ورځ په یو چاپه کې ونیول. پولیس وایي د چاپې پر وخت یې داسې مواد هم نیولې دي چې د بمونو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. په استرالیا کې پولیس وایي چې د میلبورن په ښار کې د کرسمس د رخصتیو په ورځ به نور پولیس هم د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. پولیس وایي دغه کسان په خپله سخت دریځ سي وو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا هڅول سي وو چې په درو مهمو ځایونو کې به می چاودنې وکړي. د وکټوریا د پولیسو کمشنر ګراهم اشټون د مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه وو نفر د کافي زیات وخت راځي د پولیسو د تعقیب لاندې وو. د پولیسو کمشنر همدارنګه ویلي دي چې مشکوک کسانو پلان درلود چې په بریدونو کې د چاودونکو موادو او وسلو نه کار واخلي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي امریکا باید خپل اتمی قابلیت تر هغه اندازې لوړ کړي چې نړۍ د درک چې اتمی وسلې څنګه کارول کیږي. ترامپ نور وضاحت نه دی ورکړی دی چې هدف یې څه دی. خو د هغه د ټیم یو ویان مطبوعاتو ته ویلي دی چې د ډونالد ترامپ هدف دا دی چې اتمی وسلې باید د تروریسانو او د نړۍ د خطرناکو مشرانو نه لرې وساتل شي. ترامپ د څرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د خپل هیواد د اتمی قابلیت د پراخېدو غوښتنه کړې ده. کارپوهان په دې باور دی چې روسیا او امریکا په اوس وخت کې تقریبا په یوه اندازه اتمی وسلې لري. دا کارپوهان وایي چې ممکن روسیا او امریکا به 10,000 اتمی وسلې ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د جمهوری ریاست د لومړي منستيال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی څارندوالي لخوا د احمد اشتي په قضيه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني، خو د دغه څارندوالي د اقدام غیر قانوني بولي. خبريال اکرام شنواری په دې باره کې رپورت راستولی دی.
د جمهوری ریاست د لومړي منستيال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارندوالي لخوا د احمد اشچی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني، خو دغه څارندوالي دا اقدام غیر قانوني بولي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړي منستيال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر رئیس عنایت الله پر رحمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د لوی څارندوالي د کورني او بهرني امنیت د څانګې لخوا مخامخ جنرال دوستم په نوم جلب صادر شوی او د چهارشنبه د ورځې په مازیګر دغه دفتر ته رسیدلی دی. عنایت الله پر رحمن ویل چې په مکتوب کې له جنرال عبدالرشید دوستم غوښتل شوي چې یا د جنرال دوستم او یا هم د هغه مدافع وکیل د احمد اشچی د شکایت پر اساس لوی څارندوالۍ ته حاضر شي.
ما ای مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی څارندوالۍ
خغلی پر رحمن ویل موږ دغه مکتوب چې د لوی څارندوالۍ د کورنۍ او بهرني جرمونو د ریاست لخوا د لومړي منستيال صاحب په نوم صادر شوی، موږ د دغسې مکتوب صادرولو په برخه کې دوی د صلاحیت وړ نه بولو او د اساسي قانون پر خلاف یې ګڼو. پریکړه مو کړې چې دا مکتوب د شنبې په ورځ د رسمیت په پیلېدو سره بیرته لوی څارندوالۍ ته واستوو. جنرال دوستم دفتر دغه چارواکی وایي چې لوی څارندوالۍ دا جلب د اساسي قانون د غوښتنو پر خلاف د احمد اشچی د ادعاو پر بنیاد استولی. د افغانستان لوی څارندوالۍ د جنرال دوستم د دفتر د رئیس دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو دغې څارندوالۍ ویان جمشید رسولي تېره اونۍ د دې دوسیې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا څارندوالۍ د خپلو قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې دا دوسیه
در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا به عنوان مامور
خغلی رسولی ویل په افغانستان کې هر څوک دغه هیواد اوسیدونکی یا مامور په توګه پر موقف کې چوي مکلف دي چې د هیواد نافذ قوانین رعایت کړي، یعنی هغه څه چې د قانون مطابق جرم ګڼل شوی هر څوک پر موقف او موقعیت کې چوي دغه د عمل پر وړاندې ورته ولر تکلیفونه په پام کې نیول شوی دي. جنرال دوستم ته دا جلب د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د احمد یشي د شکایت په اساس استول شوی دی. جنرال دوستم دفتر رئیس د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې له مخې ټینګار کوي او وایي چې لوی څارنوالۍ د جمهوري رئیس له دوه مرستیالانو څخه پلټنې نشي کولی. احمد یشي ادعا کړې چې د جنرال دوستم لخوا په غیر قانوني توګه په بند کې د ساتلو تر څنګ د افغانستان لومړي مرستیال او د هغه ساتونکو لخوا بې عزته شوی او د هغوی د جنسي ځورونې سره مخ شوی دی. شاکر احمد قاضي زاده چې په دې دوسیه کې د احمد یشي مدافع وکیل په توګه ټاکل شوی، امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اساسي قانون د 9 مادې په هکله د ښاغلي پر احمد د تعبیر په خلاف د جمهوري دواړه مرستیالان د قانون څخه د سرغړونې په صورت کې قانوني ادارو ته د ځواب ورکولو ته مکلف وبلل.
اینا مسترد میکنن، شاید نظرات خود داشته باشن، ما نظرات خود داریم.
خغلی قاضی زاده ویل کیدیش چی دوی به خپل نظریت ولری، خو مونږ د قانون لمخې پر مخ ځو، مونږ د قانون په خلاف هیڅ کله نه یو، زمونږ هیله د قانون پلي کیدل دي. افغان حقوق پوهان هم د غنی چی د افغانستان د اساسي قانون نه شپېته می ماده لمخې لوی سن ولی ترغی چی د جمهوریت اسم رسلان ازل شي نیوي کومه اداره ورڅخه لټنی نشي کوله. د کابل پانتون استاد ودی صافیه هم وی چی د دې لپاره جمهوریت اسم رسلان د جمهوریت سره یو ځای تاکونه کې برخه اخلي، نو زکه نه شپېته مو په مرستیالانو باندې هم تطبیق ورده. خو ښاغلی صافیه وایي چې که لوی څارنوالي له جمهوري څخه د هغه د مرستیال د عزل غوښتنه وکړي او هغه عزل شي، نو بیا لوی څارنوالي له هغه پلټنې کولی شي.
رئیس جمهور د څارنوالي لوی څارنوالي په پیشنهاد د عزل کی د معاونیت د اول نه و عادي شخص شي، بیا نو څارنوالي کولی شي چې جل ګرولی کړي او د پولیس په زور کدن حاضري کړي حاضري کړي او تحقیق ته کښېنوي.
جنرال دوستم د اوږدې مودې رئیس کابل پریښې د هغه د دفتر د وینا له مخې جنرال دوستم د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان په ښار کې دیره دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټه د زیمبابوې د هغو سیمو خلکو چې وچکالي سخت ځپلې، هغوی اوس بزګري پرېږدي او د غواو ساتل یې شروع کړي او هغوی دا کار د ملګرو ملتونو او د یو غیر دولتي سازمان په مرسته کوي. د امریکا ژغ خبریال د زیمبابوې د لوپانی ولسوالۍ ته ورغلی دی او په خپل رپورټ کې وایي چې داسې ښکاري دغه تجربه کار کوي. د رپورټ خلاصه د خلیل خان څخه واوري.
د متفانی کلی د هراري ښار څخه 600 کیلومتره لرې پروت دی او د زیمبابوې یو وچکالۍ ځپلې ولسوالۍ ده. خو د لمر د لارې د اوبو را ایستلو پمپونو ژوند اسانه کړی او اوس غواوې اوبه ترې څښي. د اوبو د پمپونو څخه دغه اوبه یو ټانک ته ځي او دا د دې سره هم مرسته کوي چې د اوبو د ناروغیو مخه ونیسي. ټمبانی خومالو 12 غواوې لري او دی دې ته انتظار دی چې د غواوې اوبه وڅښي. دغه ماشومانو د اوبو پمپونو د جوړېدو له مخې به غواوې لرې فاصلې ته وړلې چې اوبه پیدا کړي او د ښوونځیو د تګ سره به هم پاتې وو. هغه وایي
جالو لنکو مو سه زنجانی سه دیپا اما وی وونک
اوس هره اونۍ زموږ خپل غواوې د اوبو ټانکونو ته ورولو او د اوبو ناروغیو چې له مخې بیا زموږ پر مو باندې اغېز کوه اوس تر کنټرول لاندې دي. دا یو ډېر لوی بدلون دی. اوس موږ لږ غواوې مري او اوس په بازارونو کې موږ شیبه هم ترلاسه کوو. هغه زیاتوي چې له مخې به مشتریانو شاوخوا په یوه غوا 200 ډالره بیه ورکوله. اوس دغه بیه 600 ډالرو ته وړه سوې ده. د متفانی د اوبو پمپونه او ټانکونه یو مالی غیر دولتي سازمان لیټرست او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان لخوا جوړ کړل شوی دی. د جنوبي افریقا زیاتره برخې اوس لا هم وچکالۍ ځپلې دي. بزګران لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د خوړو دپاره په کافي اندازه کښت وکړي. داسې اټکل سوی دی چې شاوخوا 1 میلیون د زیمبابوې خلک د خوراک د کمۍ د مشکل سره مخامخ دي. د لیټرست موسسې پروګرام رئیس لویسیا ماونیشا وایي چې د لوپانی په ولسوالۍ کې لږ باران خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي.
We want these farmers to earn a better living from the livestock. If each animal or a third of that is sold,
موږ غواړو چې دغه بزګران د مالدارۍ د لارې ښه عاید ترلاسه کړي. که یو حیوان دوی په $500 خرڅ کړي نو دا ډېرې پیسې دي. اوس ډېرې زیاتې کورنۍ کښت نه کوي، او که دوی کښت کړي هم نو هغه د خپل ذاتي استعمال لپاره. کاونی شوای د لمر له لارې د اوبو پمپونه نورې ګټې هم لري.
The water component also has made life easy for the women. Using hand pumps is also a thing of the past.
د اوبو پمپونو د شوزو ژوند هم اسانه کړی دی. اوس د لاسي پمپونو استعمال د بخوا کې ساده. اوس شوزو ډیر زیات وخت د اوبو پر ایستلو نه تیروي. په خو به دوی د 500 حیوانانو اوبو کولو لپاره 15 ساعته وخت تیروي. د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو او د کرنې سازمان په لوپانی ورسپالی کې دوه وې پروژې چلوي، او دغه پروژو بودیجه اروپای اتحاد ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د توبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د سل ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده، او تقریبا 4 میلیونه داسې کسان هم سته چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره یې هیڅ هم نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې کارل پیرسن په راپور کې واوري.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده، او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوه یې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په هکله معلومات راټول کړي، او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغۍ د خپرېدو په هکله داسې وایي:
ټی بی از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپریږي، او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغۍ د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي، او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي، په لمړنۍ اونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي، او د شپې لخوا خولی پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره له دې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره له دې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدی شي، او نوي په سلو کې د میکروب ضد په درملو یې علاج هم کېږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کېږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانی زمانې ناروغي ده، او په همدې خاطر بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام دغه ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی، او نری رنځ ترې هېر شوی. ګوس پی وای چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده، او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده، او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني، او دا په دې معنی چې اوس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنځ ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري، او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنځ اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رنځ 80% ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نري رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار په ولایت کې څلور کاله مخکې نړیوال بانک د څه باندې 6 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د لبنیاتو د پراسس یو فابریکه جوړه کړې چې اوس پکې 1.5 زر کورنۍ یته د کار او عاید زمینه برابره سوې ده. په دغه فابریکه کې د شیدو د پروسس څخه مستې، شیدې، پیروي، پنیر او ګڼ نور شان جوړیږي، او د اوس لپاره د ننګرهار له څلورو ولسوالیو څخه هر ورځ تر 3000 لیټره شیدې د پروسس لپاره ور وړل کیږي. زموږ همکار ذبیح الله غازی دغه فابریکې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د پارمیډي په ساحه کې د ختیځ لبنیاتو په نوم باندې یوه لویه فابریکه جوړه شوې ده. موږ دغه فابریکې ته راغلي یو چې تقریبا د 6 ولسوالیو نه وته خلک د خپلو مالونو، د خپلو غواګانو او نورو څارویو شوده راوړي، او دلته د پروسس نه وروسته په کوچو، پیروي، پنیر او شوملو او په بیلابیلو شیانو باندې دا تبدیلیږي، او خلکو ته د عاید یوه خاص منبع برابره شوې. دلته لوی تشونه لګیدلې دي، خلک پکې کار کوي، یو رنګ شنه لباسونه اغوستي دي. د دې فابریکې منیجر ښاغلی خالد خان هم زموږ سره دی. دی به راته وایي چې د پخوانه د دې فابریکې تولیدات زیات شوي دي که کم شوي دي، تاسو ځانونه څنګه ارزوئ؟
په اول سر کې زمونږ د پروسس یا د شودو مقدار دا ډیر زیات کم وو. دغه فابریکې ورځنۍ ظرفیت چې دی تقریبا د ورځې 10000 لیټره دی. اوس فعلاً چې دی ناامني ده. موږ تاسو ته یادونه وکړه چې دغه فابریکه د 18 ثانوي کوپراتیفونه لري چې دې څخه مختلفو ولسوالیو څخه 6 ولسوالۍ په دې کې برقي نیسي شودې راځي، چې اوس فعلاً دغه څلور ولسوالۍ څخه چې کامه، بیسود، سرخود او بټیکوټ دې ولسوالۍ څخه شودې اوس فعلاً موږ ته راځي. تقریبا په 62 ډول سره د ورځې موږ ته 2900-2800 لیټره شودې راځي چې دا موږ پروسس کوو او بیا چیک او بازار ته وړاندې کوو.
نو نو د خلکو سره چې دا سول تا اتحادی جوړی کړی یا صدر ترازی په څه شکل هغه یعنی د مال خاون ته ترسي
ښه شودې راټولوي او یو ځای جمع کوي، به ورپسې زمونږ گاډي ورزي او دغه څخه به شودې لاس ته راوړي. به موږ ته د دې شودو پیمنت یا تادیه داغه د غړو د شهم د فیصدي پاساس کو چې چا کې سمره شهم فیصدي زیاته کوم غړو کې همغه مر زیاته پیسې ورکو.
مثلا موږ اټکلی ویل شو چې د وی وا خاون چې تاسو ته شوډی رم یا اټکلی به سمره پیسې دې تر لاسه کی.
لکه مثلا 3% شهم چول لري موږ یو افغاني ورته ورکو. نو په 60 ډول د خلکو 3.3-3.9 اتر 3 لورو پورې ده. نو تاسو چې بیا دې ته حساب وکړي نو چې 3% شهم ولري نو 1 افغانۍ ورکوو، 4% ولري نو 10 افغانۍ راځي، یعنی یو لیټر 3 افغانۍ ورکوو.
دا ماشینونه دې کې څه کېږي؟ دغه
زبر دا خاصه شو ټول ماشینونه تاسو ګوري لا ټول د بلغاری د هوا څخه راړل شوی دي چې په دغه ماشین نه چې دی په دې سیمه کې بیساری دي، یعنی څار نه لري دغه ماشین نه. مونږه ګور بازار کې څومره تقاضا لري کوم جنسا به د هغه په اساس تقاضا په اساس مونږ هغه ټانک څخه مختلفو ماشینونو ته دا غو کچیر ته غواړو مونږه شودي تولید کو هغه پاکټي نو به د هغه ټانک څخه راځي راسن د پاستوریزه ماشین ته. دلته پاستوریزه کیږي او ګرمېږي دې څخه بعد به زیاده غبل ټانکر ته دې ټانکر څخه موږ مننده سمه چې مونږه تقاضا ده دې ټانکر څخه زی دغه پیپونو په واسطه دغه دوا د شودو ماشین نه دی چې دا پیکټ پیکای نو به چا غواړي سمه شودو او کو نو هغه مر لیټر دی دغه د پیپونو په واسطه راځي. به کچیر ته موږ غواړو پنیر او کوچ ته وباسو او یا همدارنګ شمړي شودي وباسو او یا همدارنګ مستی وباسو نو به دې په سیندره ماشین نه دلته د هغه معلوم مقدار شودي هغه خواته ترانسفر کوو.
څومره خلکو ته د سیده کار زمينه برابر شوي کورنۍ او ته چا غته سودو تر زیات ته فابریکا کې
بالکل 1500 مالداران دي 1500 مالداران ته یعنی 1500 کورنۍ ته موږ په ولسوالیو کې کار زمينه برابر کړی. ځکه دینش کول چې دا یو لیټر یا لس لیټر بازار ته ارزه کړی ځکه پاغي باندې د کرای مصارف راځي. نو دا د دې لپاره یو ډیره یو ښه زمینه ده چې هغه کورنۍ چې هغوی د کورنۍ اقتصاد په یو لیټر او دوه لیټر شیدو باندې ولاړ دي، د دې لپاره هم موږ د کار زمینه برابره کړې ده.
پلان لري چې نور ولسوالیو ته هم دا پروسه وغځوي او د نورو ولسوالیو نه هم دا تاسو راوړی شي؟
بالکل، ظرفیت چې دی د ورځې 10,000 لیټره ده او فعلا موږ ته تر 3,000 لیټره پورې راځي، تقریبا په اوسط ډول 2,900 لیټره د ورځې راځي. نو که چېرته زمونږ مارکیټ ښه شي او خلک شوده مونږ ته راوړي، د دې په وجه باندې مونږ کولای شو چې دا خپل 15 جمع یو یعنی 15,000 لیټر شودي هم لاسته راوړو، دا زمونږ لپاره یو کامیابی راز وي، یعنی یو کامیابی وي زمونږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار شتود دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو څخه پکې کار اخیستل کیږي. ځینو مبارزونو اوس هلې ځلې پیل کړي چې په انټرنیټ کې د دا شان تولیداتو د پلور مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول په رپورټ کې واوري.
میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ، عجیب او نادر شیان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي، خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې خدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4,000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې ښکاره کېدل. په کینیا کې 13 ونۍ د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یوه لایحه منظوره کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحې اساسي معنی دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي تر څو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وای چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یو کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بل پرانستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. اوس پام وکړئ دغه خبرونې ته.